السلام علیکم وخت په افغانستان کې د ماسپخین دوه بجې شپې زه صفي الله ستنه اگزام تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورېده خبرونه د عبیدالله عبید په تخنیکي همکارۍ درته خبریږي چې تر درې بجو به دوام وکړي د خبرونې په دوی نیمۍ کې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اورئ خو په لومړۍ نیمۍ کې خبرونه او راپورونه په راپورونو کې اورئ چې پخوانی جهادي رهبر عبدالرب رسول سیاف په نظام کې دننه د مخالفینو د موجودیت په اړه خبرداری ورکوي او وایي که یې مخه ونه نیول شي نو په راتلونکي کې به سختې ستونزې رامنځته کړي دا هم اورئ چې داعش د ننګرهار په درېو ولسوالیو کې لسګونه ونځي تړل دي خو تر هر څه مخکې خبرونه په بهرنۍ خبرونو کې چې وروسته خبريږي اورئ نږدې دیرش تنه کډوال د یونان لیبوس ساحل ته نږدې لا درکه دي د همورې چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې مشر په لوړه کچه د خبرو لپاره ایران ته رسیدلی دی خو تر هر څه مخکې د افغانستان خبرونه سید کمال شارف راوړل
پسر کې د خبرونو سرچې کې په خاني جهادي کمانډان عبدالرب رسول سیاف په هیواد کې د تورستي فعالیتونو د رهبرۍ مرکزونه په کابل کې دي د افغانستان د سرحدونو او قومونو چار وزیر هغه راپورونه راغلل چې وایي د بغلان ولایت په مشرۍ تللي پلاوي طالبان ته د ډنډغوري ولسوالۍ اسپارلې ده او د کندهار په دامام ولسوالۍ کې د موټر بم انتحاري حملې له امله دوه پولیس او یو ملکي وګړی ټپي شوي دي د خبرونو تفصیل په خواني جهادي قماندان عبدالرب رسول سیاف په هیواد کې د تورستي فعالیتونو د رهبرۍ مرکزونه په کابل کې دي شاغلي سیاف دا خبر نن د پخواني ولسمشر او د سولې د شورا د پخواني مشر برهان الدین رباني د مړینې په څلورم اتلین کې وکړه او ویل کو حکومت لخبل لیکو څخه دشمنان پاک نه کړي لیولي خطر سره به مخ سي کوم عملیات دی وای کوم عملیات له بهر څخه کیږي چې ځینې مرکزونه په زرغون شهر او نورو ځایونو کې لمنځه یوړل سول د دې تروسیا عملیاتو مشري چې زموږ نر شزي ماشمان پک شو وجل کیږي د هغه مرکزونو رهبری کیږي هغه په کابل کې شتون لري شغل سیاف د هنول هغه کسان چې د افغان امنیتي ځواکونو پر ضد جنگیږي د پردیو مزدوران دي لبلی خوا په دی غونډه کې د افغانستان په خوانی ولسمشر حمید کرزی یو ځل بیا د پاکستان د پوز او استخباراتو لکړونو څخه شکایت وکړ د افغانستان د سرحدونو او قومونو چار وزیر هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې بغلان ولایت د په مشرۍ اتللي پلاوي طالبان ته د ډنډغوري ولسوالۍ سپارلې ده ګلاب منګل ازادي راډیو ته په ځانګړې مرکه کې ویل چې یو سند د قومي مشرانو او د بغلان د محلي چارواکو ترمنځ لاسلیک شوی او په هغه سند کې قومي مشرانو حکومت ته ډاډ ورکړی چې د طالبانو فعالیت به اجازه نه ورکوي نو موړي ول په سند کې د طالبانو لاسلیک نشته او په نهمه ماده کې راغلي چې طالبان بیا په ډنډغوري کې فعالیت پیلوي حکومت به پر وړاندې عملیات کوي شاغلی منګل زیاته کړ چې په ډنډغوري ولسوالۍ کې له درې میاشتو راهیسې جګړه وه او خلک مجبور سول چې له محلي چارواکو سره داسې سند لاسلیک کړي او د کندهار په دامام ولسوالۍ کې د موټر بم انتحاري حملې له امله دوه پولیس او یو ملکي وګړی ټپي شوی دی د کندهار ولایت ویان سمیم خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه تر غرمې مخکې د دامام ولسوالۍ د ترنک پله په سیمه کې د پولیسو پوستې ته نږدې شوی دی د یو بل خبر له مخې د کونړ مرکز اسدآباد کې چاودنې لس ملکي وګړي ټپیان کړي دي د کونړ امنیه قومندان عبدالحبیب سیدخیل ازادي راډیو ته وویل چې د پیښ ټپیان روغتون ته انتقال شوي چې د څلور تنو حالت نازک دی پر همدې مهال د کونړ د مرکزي روغتون مسؤلینو ازادي راډیو ته ول چې د ایتاده پیښې لزای اتويشت پیان ورول سوي چې ځینې تر درملنې ورسته رخصت سوي دي تر دا مهال د دې دواړو پیښو مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخستی دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه سالم احمد سالي وړاندې کوي
د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې مشر په لوړه کچه د خبرو لپاره ایران ته رسیدلې ده د به د هغو د اداو څېړنه چټک کړي چې آیا تهران په رښتیا هم په تیرو وختونو کې اټومي وسلې جوړولې اکت څنګه یو کې امنو نن په تهران کې د ایران له عالی رتبه چارواکو سره وکتل په دې کتنې کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس عراقچی او د اټومي انرژي په نړیوال سازمان کې د ایران سفیر برخه درلوده تم کېږي امنو د تهران د اټومي پروګرام د تجربه رب په بتړاو له ایرانی ساينس پوهانو سره هم له وجدي مودې د ځندیدلو مرکو هڅه وکړي د غرض به د پرچین اټومي تاسیسات په باب د پلان سیوی تړنې پر مسله هم بحث ولري د اټومي انرژي نړیواله اداره اټکل کوي چې د تهران په جنوب ختیځ کې دغه اټومي ساحه کې ځینی مشکوک فعالیتونه تر سره کیدل ایران د اټومي وسلو د جوړولو راپورونه رد کړي دي نژدې دیرش تنه کډوال د یونان لیبوس ساحل ته نژدې لاره کړې ده. په یونان کې د کښتۍ د ډوبېدو تازه پیښه ده. په دغسې پیښو کې تر اوسه په سلګونو کسان مړه شوي دي. د یونان ساحلي ساتونکو نن وویل چې د څرخي الوتکو او کښتیو په مرسته یې 40 کسان ژغورلي دي. ژغورل شوي کسان وایي 26 تنه په کښتۍ کې پاتې دي. په دې کښتۍ کې 46 تنه سپاره وه. تازه پیښه د یونان د لیبوس ساحل په ختیځ کې سوې ده چې روان کال له جګړې ځپلې سوریې، افغانستان او عراق څخه ورته په زیاته پیمانه کډوال ورغلي دي. دا په داسې حال کې ده چې پرون یوه بله 15 کلنه سوریایي نجلۍ له ترکیې نه یونان ته د اوښتو پر مهال په بله پیښه کې مړه سوه. دا هم د څه باندې لسو نورو کسانو په باب چې له هغې نجلۍ سره په کښتۍ کې سپاره وه معلومات نسته. د دوی کښتۍ هم د لیبوس ساحل ته نږدې ډوبه سوې ده. یونان اټکل کوي چې سږ کال به څه باندې 3 لکه کډوال او پناه غوښتونکي ورسي. زیاتره یې ځانونه د یونان له طریقه نورو اروپایي هیوادونو ته رسوي. کاناډا اعلان وکړ چې پراتلونکي وکال کې به د سوریې 10,000 پناه غوښتونکي ومني. د کاناډا حکومت پرون ویل چې د سوریې کډوالو د منلو شرایط اسانوي او نور له هغوی څخه دا نه غواړي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې له لارې خپل وضعیت ثابت کړي. کاناډا ګمان کوي چې د مخکینی اټکل خلاف په 15 میاشتو کې 10,000 سوریې پناه غوښتونکي ومنل سي. پر دې سربیره کاناډا ژمنه کړې چې 23,000 عراقي کډوال به هم د 60 کال تر پایه ومني. تیره اونۍ کاناډا وویل چې د سوریایي کډوالو کمپونو ته به 100 میلیونه ډالر بشري مرسته ورکړي. په پام کې د ترکیې په استنبول ښار کې په زرګونو کسان د تروریزم ضد مظاهره کې برخه واخلي. په یوه ژغ د تروریزم په وړاندې په نوم دغه مظاهران به نن په یعنی کافي میدان کې وسي او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان به ورته وینا هم وکړي. دغه مظاهره به د ترکیې په جنوب ختیځ کې د کردانو د کارګر ګوند یا پی کی کی په وړاندې د اردوغان لخوا د پوځي عملیاتو د ملاتړ کچه هم څرګنده کړي. د ترکیې دولتي اژانس اناتولیا پرون راپور ورکړ چې د پی کی کی په وړاندې په هوایي حملو کې 55 سختریزې وسلوال وژل شوي دي. د اردوغان د عدالت او پرمختګ ګوند هڅه کوي د جون میاشتې په انتخاباتو کې د څوکیو د بایللو مسله جبران کړي. په هغو انتخاباتو کې د دغه حکومت اکثریت ونه ګټله او مجبور سو پر یوه ائتلاف خبري وکړي چې هغه هم له ناکامۍ سره مخامخ شوي. په پام کې ده د نومبر په لومړۍ نیټه بیا انتخابات وسی. شنون کې وایي د پی کی کی د سختریزو وسلوالو په وړاندې هوایي حملې په انتخاباتو کې د عدالت او پرمختګ ګوند له ماتې سره اړیکې لري. د یونان په نننیو پارلماني انتخاباتو کې رایه اچونه پیل شوه. دا په روان میلادي کال کې دریم ځلی عمومي انتخابات دي. داسې ښکاري چې اصلي سیالي به د نوې ولسواکۍ د محافظه کار ګوند او د پخواني صدر اعظم الکسس تسیپراس د کیڼ اړخي ګوند ترمنځ وي. تسیپراس په اګست کې د صدارت چوکۍ پرېښوده او تر ټاکلې نیټې د مخکې انتخاباتو غوښتونکی سو. د له هغو هیوادونو او موسسو سره چې له یونان سره مالي مرسته کوي و میاشتې جدي او په عین حال کې ستونزمنې خبرې وکړې. تسیپراس په یوه وینا کې پرون ویل چې د بشپړ اکثریت رایو ترلاسه کول ورته کاملا ممکن ښکاري. خو د نوې ولسواکۍ ګوند مشر وانګلیس می مراکیس وایي چې یونان نور د سیاسي ازمایښتونو لپاره وخت نه لري.
وخت په افغانستان کې 2:00 او 8 دقیقې شوې. تاسو د خبرونو د ازادي رادیو پر وی پاڼه ازادي رادیو ټکی اورګ پیدا کولای شئ. پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف په نظام کې دننه د مخالفینو د موجودیت په اړه خبرداری ورکوي.
امیان یک تعداد جنایتکارای مزدور در داخل شهر همونقدر مسلح هستند که اگر فرصت را هر وقت مناسب ببینند بر ضد ملت و بر ضد نظام دمیز قیام دهند.
افغان چارواکی وایي داعش د ننګرهار په دریو ولسوالیو کې لسګونه ښوونځي تړلي دي.
تیرې یوې میاشتې راهیسې زموږ په دریو ولسوالیو هسکمینه، کوټه او اچین کې متاسفانه شاوخوا 50 ښوونځي زموږ تړلي.
سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزیر ګلاب منګل هغه وزیر دوي چې د په مشرۍ دولتي پلاوی د بغلان ډنډي غوري ولسوالي طالبانو ته سپارلې ده.
څنګه سند اول د بغلان د ولایتي ادارې او د ډنډي غوري د سیمې د لاسو کسو قومي مشرانو ترمنځ امضا شوې ده، نه د طالبانو ترمنځ.
د پروګرام په دویمه نیمه کې روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه مه هیروي.
پخوانی جهادی مشر عبدالرب رسول سیاف وایي چې د وسلوالو مخالفینو ملاتړي د افغان حکومت تر زنې لاندې د حکومت په لیکو کې حضور لري. ښاغلی سیاف نن د پخواني ولسمشر برهان الدین رباني د څلورم تلین په مناسبت غونډه کې وویل افغان حکومت باید دا ډلې له ځانه جلا کړي. په غونډه کې پخواني ولسمشر حامد کرزي یو ځل بیا د پاکستان د پوځ او استخباراتو له کړنو څخه شکایت وکړ. تفصیل د اسدالله الدین په راپور کې.
پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف خبرداری ورکوي که حکومت له خپلو لیکو څخه د وسلوالو مخالفینو نفوذي اشخاص او ملاتړي تصفیه نکړي نو دغه کسان به د حکومت پر وړاندې پاڅون وکړي. استاد سیاف د یک شنبه په ورځ د پخواني ولسمشر برهان الدین رباني د څلورم تلین په مناسبت غونډه کې وویل چې په یو شمېر ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو د حملو رهبری له مرکز کابل څخه کیږي. نوموړي وویل چې د مخالفینو د دې مراکزو په اړه اسناد لري او له حکومت یې وغوښتل چې که مخه یې ونه نیسي ناوړه عواقب ولري.
تا دښمن د دریجه تصفیه نکونه با خطرهای
دی وایي که دښمن دلته تصفیه نکړي له جدي ګواښونو سره به مخ شي. خدای مکړه که بیا دا جنایتکاران د کابل دروازو ته راورسیږي ستاسو له دننه څخه به ستاسو پر ضد جګړه پیل شي. همدا اوس یو شمېر مزدور جنایتکاران په کابل ښار کې دومره وسله لري چې که فرصت مساعد وویني د خلکو او نظام په وړاندې پاڅون کوي. که حکومتي مراجع وغواړي زه آدرس ورکوم. عبدالرب رسول سیاف له دې وړاندې هم ورته څرګندونې کړي او ویلي وو چې د طالبانو په نوم خبرپاڼې هم د کابل له وزیر اکبر خان څخه خبرېږي. که څه هم تر اوسه حکومتي چارواکو د استاد سیاف د دې او پخوانیو خبرو په اړه لازم وضاحت نه دی ورکړی خو له دې وړاندې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم د حکومت په لیکو کې د جاسوسانو موجودیت تایید کړی وو. ښاغلی سیاف پر وسلوالو مخالفینو د خپلو انتقادونو په ترڅ کې یو ځل بیا وویل هغه کسان چې امنیتي ځواکونه وژني د پردیو غلامان دي. نوموړي د داعش ډلې فعالیتونه هم غیر اسلامي وبلل او زیاته کړه چې د فعالیتونو هدف یې د اسلام سپکول دي. د برهان الدین رباني د څلورم تلین په مناسبت غونډه کې پخوانی ولسمشر حامد کرزي یو ځل بیا د پاکستان د پوځ او استخباراتو پر فعالیتونو انتقاد وکړ. ښاغلی کرزي وویل چې د پاکستان د ولس احسان مند دی خو له پاوز او استخباراتو څخه یې شکایت لري.
پنجابیان زموږ ورونه دي، مسلمانان دي، موږ د حکام سره د هغو کسانو سره چې د دوی په عسکرو استخبارات کورانۍ کې معامله کوو د ولس سره نه لرو. ولس زموږ ورور دی. شکایت مو از ISI است، شکایت مو از فوج پاکستان است، داس مردم پاکستان.
د حکومت په دننه کې د وسلوالو مخالفینو د نفوذي اشخاصو او ملاتړو د موجودیت خبره په داس حال کې کیږي چې د ملي وحدت حکومت له جوړېدو سره د هیواد په بیلابیلو سیمو کې ناامنۍ زیاتې شوې دي. څېړونکي بیا وایي چې د پاکستان پوځ او ISI په افغانستان کې له مخالفو ډلو څخه ملاتړ کوي او حکومت ته پکار ده چې په دې برخه کې اسناد راټول او خپلو نړیوالو متحدینو او ملګرو ملتونو ته یې په اړه شکایت وکړي.
ازادي راډیو لاونه ترو وورزی پونه کی
تاسو د ازادي رادیو خبرونه په ازادي رادیو ټکی اورګ وی پانه باندې هم کتلای او لوستلای شئ. همدارس سلاش را 15 اف ام زموږ د اف ام ادرس ته او 2016 منځنی چاپ په ټول افغانستان کې ازادي رادیو اوري. نن د پخوانی جهادي رهبر او د افغانستان مخکینی ولسمشر برهان الدین رباني د وژل کېدو څلورم تلین اول منزل شو. په دې غونډه کې چې په کابل کې په لوی د لوی جرګې په خیمه کې جوړه شوې وه پخوانیو چارواکو او اوسنیو رهبرانو برخه اخیستې وه. له هغې ډلې ولسمشر محمد اشرف غني دې غونډې ته وویل چې برهان الدین رباني د سولې تضمین لپاره نستړی کېدونکې هڅې کړې دي. ښاغلی غني د سولې تضمین لپاره د هغه هڅې او وستایلې. اجمل تورمن دغه غونډه تعقیب کړې او هم د اوسره سره په سټوډیو کې د مهرباني وکړي د غونډې جزئیات ورکړي.
بلې سنګ زیسر تاسو او د ازادي رادیو اوریدونکو ته سلام په وړاندې کولو سره لکه څنګه چې وویل تاسو وویل نن د افغانستان د پخوانی ولسمشر او د سولې د عالی شورا د پخوانی رئیس برهان الدین رباني د وژل کېدلو څلورم تلین ون مازل شو. چارواکو لومړی د وزیر محمد اکبر خان په غونډه کې د ښاغلي رباني په قبر د ګلو ګېډې کې خودي چې په دغه مراسمو کې د ولسمشر دوهم رسیال سرور دانش د دفاع وزارت سرپرست معصوم ستانکزي او د بهرنیو چارو وزیر د استاد رباني زوی صلاح الدین رباني او یو شمېر نور چارواکو برخه اخیستې وه. ورپسې د لوی جرګې په خیمه کې په دې اړه مراسم جوړ شول چې پخوانی ولسمشر حامد کرزی، جهادی مشر عبدالرب رسول سیاف، ګڼ نورو چارواکو، د ملي شورا غړو، د مشرانو جرګې غړو ګډون درلود. په دغه غونډه کې تر هر څه لومړی د ولسمشر محمد اشرف غنی ویډیوي پیغام خپور شو چې د هغې په یوه برخه کې داسې راغلی و:
استاد ربانی د سولې او اخوت په پاکه لار کې تر اخري حد پورې، یعنی د شهادت تر سرحده پورې مخته لاړ او د سولې شهید شو. په تیرو لس کلونو کې د افغانستان دښمنانو زموږ په سلګونو دیني عالمان، سیاسي شخصیتونه او قومي مشران تور کړل. د افغانستان مخالفان او ظالمان ګمان کوي ځکه د ولس مشران او د خیر کسان ترور شي نو خلک به وویرېږي او ظلم او ناروا ته په غاړه کېږدي. ګمراهان دا ګمان هم کوي ځکه ترور خونریزي او ناامني ته ادامه ورکړي نو افغانان به خپل وطن کې د سولې، ثبات، ترقي او نیکمرغي له راتلو مایوس شي او د خپل وطن له آبادولو او خپل هیواد کې له زحمت ایستلو په لاس واخلي. خو لکه څنګه چې تاریخ ثابته کړې ده، افغانستان به د خپلو غرونو غوندې مضبوط او افغانان به د خپلو نیکونو غوندې آزاد پاتې وي.
په دغه مراسمو کې دغه شان د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی، جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف او د استاد ربانی زوی د بهرنیو چارو وزیر ښاغلي صلاح الدین ربانی هم خبرې وکړې. ښاغلي صلاح الدین ربانی د خپل خبرو په برخه کې د خپل پلار په اړه داسې وویل:
د شهید استاد په سیاسي ژوند کې یو همیشنی ارمان دا و چې په هیواد کې د ولسواکۍ پیاده شي. شهید استاد سره له دې چې په ډیر مهم مسایلو کې له ګوندي لیدلوري بهر فکر او کار کوو، خو باور درلود چې ولسواکۍ د سیاسي نظام په جوړښت کې د ګوندونو له ونډې او دغه راز د قدرت افقي ویش څخه پرته نیمګړې ده.
دغه شان نور ویناوالو هم ښاغلي کرزی، ښاغلي جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف د جهاد پر مهال او دغه شان د سولې د عالی شورا ریاست پر مهال د استاد ربانی هڅې د سولې په برخه کې، د امنیت تامین په برخه کې وسایل او هغه د افغانستان لپاره یو ستر ځای وګڼل.
مله ډیره مننه کوم. و مریدل چې د سولې د عالی شورا د مخکینی رئیس برهان الدین ربانی د وژل کېدو په څلورم تلین کې ګڼ شمېر چارواکو نن برخه واخیسته. ولسمشر غنی د سولې د تامین په خاطر د هغه هڅې نه ستړي کېدونکې او بې جوړې وبللې.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي داعش د ننګرهار په درې ولسوالیو هسکه، مینه، چین او کوټ کې لسګونه ښوونځي تړلي دي. دغه وزارت د نشراتو رئیس د یکشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه اندېښنه څرګنده کړه او ویې ویل که د بندو ښوونځیو غم ونه خوړل شي امکان لري په شمېر کې زیاتوالی راشي. په ورته وخت کې د ننګرهار امنیه قوماندان وایي په کوټ ولسوالۍ کې د وسلوالو په ضد عملیات پیل کړي او دا لړۍ به هسکه، مینه او چین ولسوالیو ته هم وغځول شي. رحمت الله افغان په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې د ننګرهار په درې ولسوالۍ کې له تېرې بې میاشتې راهیسې د جګړو او د داعش د ویرې له امله 850 ښوونځي تړل سوي او شاوخوا 1500 زده کوونکي له زده کړو بې برخې سوي دي. د دغه وزارت د نشراتو رئیس کبیر حقمل د یک شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې په تېرو 14 کلونو کې په ننګرهار کې یو بند ښوونځی هم نه درلود.
تېرې وې میاشتې راهیسې زموږ په درې ولسوالیو هسکه، مینه، کوټه او اچین کې متاسفانه شاوخوا 50 ښوونځي زموږ تړلي. ویره د دې موجوده ده چې دغه ښوونځیو تړل کېدل به دوام وکړي.
له څو میاشتو راهیسې د ننګرهار په اچین، په چراګام، چپرهار، هسکه، مینه، سپینغار، خوګیاڼیو، شیرزادو، نازیانو، کوټ، حصارک، بټی کوټ، مومندری او یو شمیر نور ولسوالۍ کې د داعش یا اسلامي دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ سخت نښتې روانې دي. په ولسي جرګه کې د ننګرهار استازي وایي چې په دې جګړو کې لسکونه ملکیان وژل سوي او په زرګونو نورو خپلې سیمې او کورونه پرېښي دي. د دې جرګې غړي آریان یون په امنیتي ځواکونو غږ وکړ چې تړل سوي ښوونځي ژر بیرته پرانیزي.
زموږ حکومت حکومت نه دا غوښتنه ده چې دغه نسل زمون چې اوس مکتبونه بندي او دوی په کور ناست دي، تعلیم نه محروم دي، زر تر زره د دغه غم وخوړل شي، هغه سیمو کې د امنیت راوستل شي، مکتبونه د دوی په مخ خلاص شي.
د پوهنې وزارت چارواکي وایي چې په ننګرهار کې شاوخوا 300 ښوونځي فعال دي چې سلګونه زره هلکان او نجونې پکې په زده کړو بوخت دي. په ورته وخت کې د ننګرهار امنیه قمندان وایي چې په کوټ ولسوالۍ کې د وسلوالو په ضد عملیات پیل کړي چې تر دا مهاله پکې د داعش یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. پاسوال فضل احمد شیرزاد ازادي راډیو ته وویل چې د عملیاتو دا لړۍ بحث کمینې او اچین ولسوالۍ ته هم وغځول سي.
دا اوس هم دوی ته ډاډ ورکوو چې راشي خپل مکتبونه خلاص کړي، رئیس معرف ته، استادانو ته چې د دې داعش او هر څوک چې نوم پرېږدي د دې د ولکونو مخلاص کړي دي او د دوی حمایت مو کړی دی په کوټ کې. ان شاء الله موږ به دې پوسټ هم د دوی لپاره جوړ کړو او دا محلات د دایم لپاره ساتو او دا چینو د هسک مینې لپاره هم ان شاء الله ډیر ژر دغه لپاره هم عین پلان چې دلته عملی کړي هلته هم لرو.
د چارو کارپوهان او د ولسي جرګې غړي وایي وسله والې ډلې غواړي چې د ښوونځیو په تړلو سره راتلونکي نسل له زده کړو محروم کړي، څو په دې سره دوی بې تعلیمه کسان خپلو لیکو ته جذب کړي. دوی ټینګار کوي وړاندې له دې چې د ښوونځیو تړل کېدل د هیواد نورو سیمو ته پراخ سي، حکومت باید د دې ستونزې په وړاندې جدي ګامونه واخلي څو راتلونکي نسل په علم سنبال او د هیواد په آبادی کې رغنده ونډه واخلي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو د خبرونو د لیدلو لپاره facebook.com/azadiradio ته ورشه. دا زموږ د ازادي راډیو د پښتو فیسبوک پاڼه آدرس ده. سرحدونو قومونو قبایلو چار وزیر هغه وزیرت کړی چې ګواکې بغلان ولایت ته د په مشرۍ تللي دولتي پلاوی د ډنډي غوري ولسوالۍ طالبانو ته سپارلې ده. ګلاب منګل د یک شمې پر ازادي راډیو ته په ځانګړي مرکه کې ویل چې یوازې د ډنډي غوري د قومي مشرانو او د بغلان د محلي چارواکو ترمنځ یو سند لاسلیک شوی چې لمخې به قومي مشران طالبان په خپل سیمو کې نه پرېږدي. د دې وړاندې په ځینو راپورونو کې ویل شوی چې بغلان ته تللي حکومتي پلاوی له طالبانو سره یو سند لاسلیک کړی چې په ډنډي غوري ولسوالۍ کې به عملیات نه کیږي. ګلاب منګل وایي دا سند له طالبانو سره نه بلکې د ډنډي غوري د قومي سپینګیرو او محلي چارواکو ترمنځ لاسلیک شوی او هدف یې دا و چې په دې سیمه کې درې میاشتنۍ جګړه پای ومومي. له ښاغلي منګل سره زموږ همکار اسدالله الدین مرکه کړې او په سر کې بغلان ولایت ته د دوی د سفر جزئیات پوښتلي دي.
یو ډیر ګټور قدم چې په بغلان کې او په خاص ډول سره د ډنډي غوري په سیمه کې واخیستل شو د سولې د تضمین لپاره او د سولې په ټینګښت کې د خلکو د پراخ ونډې او خصوصا د قومي مشرانو متنفذینو سپینګیرو د دوی د مشارکت او د ونډې د خپلو په برخه کې کوم قدم واخیستل شو دا به سره قدم وو. دغه سیمه د څو میاشتو رئیس د جنگ او جګړو مرکز وو او له دغه سیمې څخه له زرو څخه زیات کورنۍ بې ځایه شوي وې چې دوی په پلخمري، دوشي، خنجان، مرکزی بغلان او نورو سیمو ته دغه کډې تللې وې. بلاخره د 300 په شاوخوا کې د ډنډغوري له سپینګیرو سره موږ د توافق ته ورسېدو. البته موږ نه ولایتي اداره او موږ په ګډه د توافق ته ورسېدو چې قومي مشران به وسلوال مخالفین له خپلې سیمې له خپلو کلیو څخه وباسي. د دغو 300 کسانو قومي مشرانو څخه لس کسه د هر کلی او د هر قوم. تاسو پوهیږئ چې افغانستان قومي جوړښت لري، دلته تر اوسه قومونه، قومي مشران لا په ټولو سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو کې مؤثریت لري، اغیزمنتوب لري. ولایتي ادارې چې مخکې مې نومونه واخیستل، لولي صاحب نه نیولې د ولایتي شورا تر رئیس پورې، دې ټولو د هماغو لسو کسانو سره چې د خلکو لخوا استازي ټاکل شوي وو، دې نتیجې ته ورسېدل چې قومي مشران به خپل سیمه د طالبانو له وجود څخه پاکوي. د دوی له سیمې څخه به پر امنیتي پوستو باندې د پلخمري څخه تر سمنګان او مزار پورې غځېدلې لارې په اوږدو کې په دغو ټولو سیمو کې به دوی د دې ټټر وهي، د دې ذمهوري به کوي چې د دوی له سیمې څخه به هیڅ نوع فعالیتونه، البته تخریبي فعالیتونه او یا جګړیز فعالیتونه باندې ترسره کی او هیڅ ډول مزاحمت باندې رامسته کی.
بل اخره څه فیصله وشوه؟ هغه کوم سند چې ولایتي شورا یا د حق د سپینګیرو او طالبانو ترمنځ امضا شوی او کده د هیات او طالبانو ترمنځ؟
ولې دلته جنو مطبوعاتو خصوصا جنو رسنیو یا جنو اشخاص او افراد دغه سند په ډیر انحرافي شکل سره، په غلط شکل سره چې پیغه کې هغه حقیقتونه چې هغه کتمنشي او هغه دغه حقیقت او دغه لوی بریالیتوب په نادرست ډول سره په رسنیو کې نشر کړ.
کله وضاحت ورکړي دغه سند نو څه ډول سند دی؟ تاسو وایئ چې ځینو رسنیو تحریف کړی دی،
تاسو ته عرض کوم دغه سند اول د بغلان د ولایتي ادارې او د ډنډیغوري د سیمې د لسو کسو قومي مشرانو ترمنځ امضا شوی دی، نه د طالبانو ترمنځ. د ولایت لخوا، د ولایتي ادارې لخوا، والي، امنیه قومندان، د ملي امنیت لوی رئیس، همدارنګه د ولایتي شورا رئیس او د سولې د شورا رئیس امضا کړی دی. سیمې د لسو کسو سپینګیرو لخوا په هغه باندې لاسلیک شوی دی. په سند کې څو شرایط لیکل شوي دي. د ډنډیغوري سیمه به مخکې مې وویل چې د طالبانو د فعالیتونو مرکز نه، بلکې د سولې یو مرکز به وي. بله خبره، دوی مطبوعاتو کړې وه چې د امنیتي ځواکونو یا د دفاعي ځواکونو لاسو پښې تړل شوي دي، هلته عملیات نه کوي. د دغه سند په نهمه ماده کې په ډېر صراحت سره لیکل شوي دي چې امنیتي ځواکونه، کشفي او استخباراتي ارګانونه په هغه صورت کې چې داسې اسناد او شواهد ترلاسه کوي چې په سیمه کې تخریبي ګروپونه تخریبي فعالیتونه کوي او یا مجرمین هلته ځای پودی کوي او یا نور مخربین، په هغه صورت کې دوی د افغانستان د نافذه قانونو په اساس هلته عملیات او لازم اقدامات ترسره کولی شي.
بله منګل صاحب، تاسو دا ردوي چې په دې سند کې د طالبانو لاسلیک شته؟
کاملا نه د طالبانو لاسلیک شته. یو، د وسلوالو ځواکونو باندې هیڅ محدودیت نشته چې بلته عملیات نه کوي.
او بخی تاسو چې بغلان ته لاړې، هلته ویل چې درې میاشتې جنگ روانو، د کوم مخالفین چې په بغلان کې جنگيږي تاسو څېړنه سو خو د څوک دي؟ د افغانستان وسلوال مخالفین دي او که د ګاونډي هیوادونو هم پکې شامل دي؟
د کشفي او د استخباراتي معلوماتو لمخې چې موږ ته امنیتي کشور غوونو ځین راپورونه راکړل، البته ځین بهراني طالبان هم دلته وو، خو د سیمې طالبان ورسره یو ځای په بغلان په ځینو سیمو کې فعالیتونه درلودل.
د سرحدونو قومونو قبایل چارو د وزیر محمد ګلاب منګل سرګندونی موارد له ښاغلي منګل ویل په ډنډیغوري ولسوالۍ کې دغه ولسوالۍ طالبانو ته نه ده سپارلې، بلکې په هغه سند کې چې له قومي مشرانو سره لاسلیک شوی دا راغلي چې هغوی به طالبان په خپله سیمه کې نه پرېږدي. اوس به هم ورشو د یو بلې مرکې په لور. د انتخاباتي شرکتونو کمیسیون وایي که د انتخاباتي کمیسیونونو کمیشنران له دندې ګوښه شي نو جمهوري ریاست تېر انتخابات به تر پوښتنې لاندې راشي. د دغه کمیسیون رئیس ستار سعادت له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې باید حکومت او ولسمشر د ځان د مشروعیت په اړه فکر وکړي. زموږ همکارې حمیدی هارون عثمان له ښاغلي سعادت سره مرکه کړې او په سر کې ترې په همدې اړه پوښتنه کړې ده.
مواله باید وایم چې هیڅ اسناد د خلکو نه پټ نه دي. د 1500 سره رایې باطلېدل دا په دې معنی چې 800000 رایې تقلب شوی. د عبدالله د تقلب عمر هم دقیق معلوم دی، د ډاکټر غنیم معلوم دی، پټ اسناد په دې معنی کې نشته. دوه مسله دار چې مالته او فرضیه مطرح کړل چې رئیس جمهور کله کمشنران لري کوي، په دې معنی چې کمشنران مجازات کی، کمشنران چې مجازات کیږي د یو جرم دی او سرغړونې لامل به کیږي. یا سرغړونه به د سیستم باتیږي چې هغه به دوی تقلب کړي، درغلې به کړي او د درغلې نتیجه به سولس مشر غنی کیږي. یعنی مشر په خپل مشروعیت باندې حمله کوي. ما د رئیس جمهور به وسیمت راه کړی و چې ان رئیس جمهور سره دې پیږي چې دا هر څه غلط. یعنی زمنګ باور زده چې ولس مشر غنی د افغانستان د خلکو استاد دی، رئیس جمهور دی. سید تقلب شوی، تقلب عبدالله هم کړی و، غنیم کړی و، د تفتیش نو ورسته د اخیری د انتخاباتو لمخ نو منزل شوی. اما دا ډاکټر غنی و چې په دې ضعف او د کمزوري لامل د خلکو پر رای باندې معامله وکړه، د خلکو د رای مشروعیت د سوال لاندې وړه. اوس خو د خلکو رای مشروعیت د منځوي وړه، اوس غواړي چې د خپل د ځان مشروعیت هم له منځوي سي. یعنی ما دا وایم،
تاسو وړاندې څه شته؟
ما تاسو ته مخکې وویل ډاکټر غنی باید و درېدل ویلای وای چې او خلکو څوک چې اصلاحات غواړي، اصلاحات معنا دا ده چې غلطي باید اصلاح، یعنی د غلطی سمونه. راشی چې تاسو وایئ چې فلانای دی نه یی، د شکایتو د کمیسیون رئیس دی نه یی، زه په دې باندې بیخي د اعدام تر حکم پورې تاسو سره زم، خو سند خو دې په ځای راوړی. که غلطی سموي دې په اړه خو باید تاسو یو سند راوړی.
نو تاسو فکر نه کوئ چې د اصلاحات کمیسیون به د اسناد او شواهد هم راټول کړي چې د دوی دغه کار ته مشروعیت ورکړي؟
هغه یې ځان په اړه اسناد راټول کړي، خپل متقلبین دي. هغه اسناد له کومه کې؟ اسناد د کومه شو؟ منګ همدا وایو، هغه مطلب چې وایم پړ مې که مړ مې که، اوس خو خبره دا ده چې دوی خو سیاسي عمل کوي. دوی کاش کې واسب شناسي کړی وای، دوی کاش کې داسې اسناد پیدا کړی وای چې په دغه دلایلو باندې منګه دغه خلکو په اړه یا په دغه سیستم په اړه تصمیم نیسو.
په مرکه کې مو د انتخاباتي شرکتونو د کمیسیون د رئیس ستار سعادت څرګندونې واورېدې چې ویلې که د کمیسیونونو کمیشنران له دندې ګوښه شي نو د جمهوري ریاست تېر انتخابات به تر پوښتنې لاندې راشي. ښاغلي سعادت وویل که چېرته د دوی په اړه کره سند موجود نه وي او له دندې ګوښه شي نو تر وروستي حده به له خپله حقه دفاع کوي.
ازادي راديو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د یونان سرحدي ساتونکو نن د هغو نږدې دیرشو کډوالو لټون پیل کړی چې کښتۍ د لیبوس ساحل ته نږدې ډوبه شوې. په دې کښتۍ کې شپږ څلوېښت تنه سپاره وچشلې ژغورل شوي، خو د پاتې کسانو پلټنه روانه ده. صالح محمد صالح په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
نږدې دیرش تنه کډوال د یونان لیبوس ساحل ته نږدې له دره کې دي. دا په یونان کې د کښتۍ د ډوبېدو تازه پیښه ده. په دغسې پیښو کې تر اوسه په سلګونو کسان مړه شوي دي. د یونان ساحلي ساتونکو نن وویل چې د څرخي الوتکو او کښتیو په مرسته یې شل کسان ژغورلي دي. ژغورل سوي کسان وایي شپږ ویشت تنه نور کډوال په کښتۍ کې پاتې دي. په دې کښتۍ کې شپږ څلوېښت تنه سپاره وه. د دغو کډوالو د هویت په باب لا معلومات نه دي ورکول سوي. سږ کال په سلګونو زره پناه غوښتونکي چې ډیری یې د سوریې، افغانستان، عراق او نورو هیوادونو دي، د ترکیې له سرحده یونان ته اوښتي دي. د دغو پناه غوښتونکو او کډوالو ډیره برخه د یونان له طریقه ځانونه د اروپایي ټولنې نورو غړو هیوادونو ته رسوي. پرون یوه بله پنځه کلنه سوریایي نجلۍ له ترکیې څخه یونان ته د اوښتو پر مهال په بله پیشه کې مړه سوه. لا هم د څه باندې لسو نورو کسانو په باب چې له هغې نجلۍ سره په کښتۍ کې سپاره وه معلومات نسته. د دوی کښتۍ پرون سهار د لیبوس په ختیځ کې ډوبه سوه. تازه پیښه د یونان د لیبوس ساحل په ختیځ کې سوې ده چې روان کال له جګړې ځپلې سوریې، افغانستان او عراق نه ورته په زیاته پیمانه کډوال راغلي.
وخت په افغانستان کې دوه بجې او دېرش دقیقې شوې. سید کمال شریف سټوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي. له هغې وروسته د اقتصاد نړۍ خبرونه او بیا روغتیا د ژوند شتمني پروګرام مه هېروئ.
طوفاني جهادي قمندان عبدالرب رسول صیفای په هیواد کې د تورستي فعالیتونو د رهبرۍ مرکزونه په کابل کې دي. د افغانستان د سرحدونو او قومونو چارو وزیر هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې بغلان ولایت ته د دفاع مشرۍ اتللي پلاوي طالبانو ته د ډنډغوري ولسوالۍ سپارلې ده. د کندهار په دامام ولسوالۍ کې د موټر بم انتحاري حملې له امله دوه پولیس او یو ملکي وګړی ټپي شوی دی. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې مشر په لوړه کچه د خبرو لپاره ایران ته رسېدلی دی. نژدې دیرش تنه کډوال د یونان لیبوس ساحل ته نژدې له دره کې دي. دا په یونان کې د کښتۍ د ډوبېدو تازه پیښه ده. او د یونان په نننیو پارلمان انتخاباتو کې رایه چونه پیل شوه. دا به په روان میلادي کال کې په ملي کچه دریم انتخابات دي.
لا ازادي رادیو نمودا نن ورځي اقتصادي خبرونو ته هر کله کوم. د ننګرهار ولایت چارواکي وای چی په اچین ملسوالۍ کې لا یو سوداګر څخه سر پرې شوې ده. د دغه ولایت د اچین ملسوال حاجی غالب مجاهد ازادي رادیو ته ویل چی دغه سوداګر لس ورځې وړاندې تختول شوې و چی تیر شپه یې مړ موندل شوې ده. غالب مجاهد د دغه سوداګر د وژلو پړه د داعش پر وسلوالې ډلې واچول چی د په خبره په دغه ځای کې فعالیت لري. دا په داس حال کې د چیسو مدمخ کې په کابل کې سوداګرو او پنګوالو د یو سوداګر د زوی د تختولو په خبرګون کې لاریون وکړ او له حکومت نه د سوداګرو د مسؤلیت غوښتنه وکړه. د کاپیسا د تګاب ولسوالۍ د انارو باغداران وایي چې د تیرو کلونو په پرتله یې سخت کال د بیدانه انارو حاصلات کم شوي دي. د تګاب ولسوالۍ یو بانوال شمس الرحمن صافي ازادۍ رډیو ته وویل د ورستیو بادونو له عمله د انارو ګلان له منځه ولاړل او د انارو د حاصلاتو د کم کېدلو لامل شو. دغه بنوال وای د انارو سګنی حاصلات په سلو کې سلويخ سلنه کم شوې دي. ویلا دولت څخه غواړي چې د بيدانه انارو د بازار موندنې په برخه کې ورسره همکاري وکړي. د کاپیسا په تګاب ولسوالۍ کې د بيدانه انارو ترڅنګ درې ډوله نور انار هم کیږي چې د دانادار، کابلی او ترو یا کندهاري انار په نامه یادېږي. د تګاب بيدانه انار هند او پاکستان ته صادرېږي چې په لومړي موسم کې یو خروار انار په سلويک زره او سومیاشتې وروسته بیا له شپېتو تر اویازرو افغانیو ته رسېږي. د بادغیس د کرنې او مالداري ریاست مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې د وروستیو ناامنیو له امله د پستو ځنګلونه زیانمن شوي دي. د دې ولایت د کرنې او مالداري رئیس حفیظ الله بینش ازادۍ رادیو ته وویل چې په تیرو کلونو کې د پستې له دغو ځنګلونو نه شاوخوا یو دېرش زره ټنه حاصلات لاسته راتلل چې اوس دغه اندازه لس زرو ټنو ته راټیټه شوې ده. ښاغلی بینش وایي تر دې وړاندې د بادغیس په یو نوي زره هکتاره ځمکه کې د پستې ځنګلونه وو، خو د وسلوالو جګړو لامل اوس مهال لا 23 تر 10 زره هکتار از مکه کې د پستی ځنګلونه موقعیت لري.
روغتیا د ژوند شتمنی.
السلام علیکم، زه ناجیه سپین خپل نورو همکارانو سره یو ځای د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنی په دې پروګرام کې ساسي هرکلی کوم. نن دوستانو په خبرونه کې د غوږ او ستونی په ناروغي غږیږو. د ستونی درد تاسو ته معلومه ده چې یو عامه ناروغي ده او هر وخت ورباندې داخته کېدو امکان شته، خو د هوا په سړېدو سره یې پیښې ډېرې لیدل کېږي. همدارنګه د غوږونو ډېر دردونه د التهابي کېدو له امله وي چې دغه التهابي کېدل د غوږ په هره برخه کې کېدای شي. په همدې اړوند په خبرونه کې د کابل په افغان شفا روغتون کې د غوږ او ستونی متخصص ډاکټر صاحب مرسر الحق نیازی میلمه دی چې لومړی ورته خرغلس ویم. مننه ډاکټر صاحب.
السلام علیکم، ما طرف نن تاسو ته او ټول اوریدونکو ته سلام.
علیکم سلام، ډیر زیاته مننه دوستانو کدی خبرونه ته ټلیفون کوي د اړوندې موضوع په اړه ډاکټر صاحب نخپلې پوښتنې مطرح کوي. د خبرونه سره د اړیکو نیول لپاره د ټلیفون شمیرې دی 0999215 بلش میرا دا 0999215 دا مو د سټډیو د ټلیفون شمیرې دی. د غواک او ستونی پاړه غږیږو. تاسو سره کومه پوښتنه یې نو ډاکټر صاحب نه یې مستقیما مطرح کړئ. ډاکټر صاحب، لومړی پوښتنه به دا مطرح کړو چې ولې په دې موسم کې ډیری ماشومان او لویان د ستونی او غواک دردونو شکایت کوي، علت څه دی ستاسو له نظره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول دا سه د دې خپل موسم څخه تغیرېږي، په دې کې هوا یخ او سه ګرموي، هوا مرطوبه کیږي یا نه وچوي. په دې حالتو کې د خپل ریزوشونو وایرسونو ته موقع مسیدېږي او وایرس په داخل بدن کې هوا طریق نه انتقالېږي. نو طرق تنفسي تیزي، په طرق تنفسي کې خپل ریزوشونو وجود تر ازي بعد ریزوشونو ایسا ایسا په مرور زمان وایرس په بکتریا باندې مداخله کوي. بکتریا سم مداخله وکړه، بعد غنه پستونی کې مشکلات پیدا کړي، بو جنسي ستونی مشکل پیدا کړي، بیا ریزش وي او خپل د پزو د ستونی سره یو ارتباطي او سهره سمنګ استنشټي پورته وي. دا بنديګي د سر سده کله بند سیدل ته یو بل قسمت دی. وګ دا صندوقه د هوایی د مستوی ارسل ورته وي. دا اول ته هوا جذب جذبی کی، نو پرده وګ zarar ویني، بعد غنه مریض ته وګ درد پیدا کیږي او ستونیم دغه شکل بندي.
بله ډاکټر صاحب، هر ورځ تاسو ته څومره پورې د غوږ په درد تخته ناروغان راځي او څومره په دوی کې بیا ماشومان دي؟
فیصدی د ماشومانو په غیر شو یا ستونی غوست هغه کې غوږو مشکلات فیصدی ډیره ده. نو په دې کله د ماشوم مور ورته شوه دی ورکې په سیستم باندې کوم طریق سی وی غنی سی ورکولای، یغنه هم کې دې سی ماشوم ته غوږو مشکل پیدا سی. او غیر دې غنه دغه چون مقاومت د ماشوم نسبت د غټن کم ده، د سر زر وایرس مداخله وکي، بعد غنه وایرس نه بکټریا مداخله کوي، بعد بکټریا نه مریض ریزش کوي، ریزش سی بانو د سر ستونه غوږ ټول مشکلات پیدا کوي.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. یو اوریدونکی لرو، ګورو چې دوی د موضوع اړوند کومه پوښتنه لري. د دوی پوښتنه هم اخلو بیا به راځو د خبرونې پاتې برخې ته. السلام علیکم. وروره دغه موقع ته لږ تغییر ورکې چې غږ مو پرې کیږي. صحیح نه ورو ستاسو غږ
او داغه سردارولی انعام احمد نیمروز ولایت دلارام ولسوالی پر مثال سره اړیکه نیولې.
ډیر ښه، مهرباني وکړئ کومه پوښتنه لري؟
محترم ته مودا پوښتنه ده چې د ستوني درد وی د دې د چی څه بار سره چی څه استعمال کی او دوا یې چی څه ده؟
ښه، دوا یې څه ده؟ ډاکټر صاحب تاسو ته معلومات درکې، له تاسو ډیره زیاته مننه. دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو اورئ. نن ورځ د ستونی درد او د غوږ په ناروغۍ باندې غږیږو. ډاکټر صاحب، پوښتنې وخت مې ربني وکړ. ډاکټر صاحب،
خو خو د ستونې مخکې مونږ ویلې د ستونې علتونه ډېر دي، لکه اول کېدای سي بکټریا وي، بکټریا هغه وایرس وي، وایرس نه بعد دغه نه بیا بکټریا مداخله کوي، غنه بیا مریض ستونې تکلیف پیدا کوي. ستونې تکلیفونه خو علتونه هم دغه د بکټریال دي، وایرل دي، نور آب و هوا تغییر و تبدیل دی، خپله د هوا سره هم مریض ته وجود ته راځي دا ستونې تکلیف. نو د ستونی تکلیف تداوی خو باید خپل ډاکټر تداوی ورته وکړي، خپل د ګوشګلو متخصص وي، هغه ته په داسې مراجعه کوي، غیر دغه نه ستاسې څه کار وکوي چې تاسې دا تکلیف پیدا نه سي. نو هغه غذاګانې یا هغه مواد چې تاسې استفاده نه کوئ روزانه غذا کې، هغه نه تاسې کې امکان لري ستاسو مشکل پیدا کیږي، هغه نه احتیاط سره استفاده کوئ، غیر دغه نه روزانه تاسې خپل غرغړې استفاده غرغړېونه استفاده کوئ یا د مالګو بونه د سر تاسو مشکلات نه پیدا کیږي.
چا ډاکټر صاحب د دې ترڅنګ به تل کوم خوړو نه باید څه استفاده وکړي تر څو دغه ناروغي نه ځان وژغوري؟
خو داسې نه ده چې لکه هر غذا مریض ته مشکل پیدا کوي. اوس فرض مثال یو کس ده، عام خلک دي، مونږ تاسو د کور کلي خلک وي، خټکی وخوري، خټکی سره د غستونې مشکل پیدا کوي. بعضې کسان دي خټکی خوري، هغه ته هېڅ مشکل نه پیدا کوي. بعضې کسان دي چې هغه خټکی وخوري، هغه سره مشکل پیدا کوي، خپله د مریضانو شکایت ده. نو دا نه کېږي چې مونږ باید مریض ته وایو چې ته خټکی مه خوره. نو هر هغه کس چې په هغه غذا سره استفاده کوي، غنه د ته مشکل پیدا کوي، غنه د په احتیاط سره استفاده وکي. اوس مشخصه غذا وجود نه لري، خو بیا هم دغه یخ او به یا قندار غذاګانی او مایاتوي، غنه امکان لري چې مریضان ته مشکلات پیدا شي.
یو بل اوریدونکی لرو له کندهار ولایت نه. سلام علیکم.
تقریبا
ضعیف خونه دی
یا نه بسپدید کی سم دی یو وخت وخت
سردردی مر سره نه لري
سردرد سره لرم
که من نه کوله دوی ډاکټر صاحب مله بنو کوي تاسو
خو دا ورور به لاړ سي د ګوشو هغه د سترګو متخصص سره غو سره به مشوره وکړي، د تدوی مربوط د ډاکټر د سترګو کیږي. نو سردردی ممکن لري چې د غدې سره علت نه وي، کدي غې علت نه وي به کېږي چې د ګوشکلو ډاکټر سره مشوره وکړي، سردردی ممکن لري غنم.
بله دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اورئ. نن په خبرونه کې د غواګ او ستونی په ناروغي غږیږو. په افغان شفا روغتون کې د غواګ او ستونی متخصص ډاکټر صاحب مرسل حق نیازی له موږ سره په خبرونه کې دی او ستاسو پوښتنې ځوابوي. که د اړوندې موضوع په اړه له تاسو سره کومه پوښتنه یې، نو مهرباني وکړئ ټلیفون وکړئ او ډاکټر صاحب ستاسو پوښتنې ځواب کړي. یو بل اوریدونکی هم لرو. السلام علیکم. مهرباني وکړئ، روغتیا ته ژوند شتمنی
پروګرام.
وعلیکم السلام. ډاکټر صاحب پښتنه وخت
او پښتنه وخت
مننه له تاسو او ډاکټر صاحب تاسو مشوره درکې. مننه.
د خپل زکام علتونه خو زه ډېر دي. اول کېدای سي مخکې ویلې سي وایرس وي، کېدای سي بکټریال وي، کېدای سي فنګل وي، غیر دغه نه خپله داخل د پزې کې یو پرده وجود لري چې هغه ته موږ تاسې عامیانه حجاب د انف وایو. دا حجاب د انف هم کو اکتوب موجود وي، یا خپله ډیفورمیټي خپله داخل پزې کې موجوده وي. نو د سره مریض اکثر وخت ریزش کیږي، نو یا الاتونه مغه د بکټریا او وایرال دا الاتونه و غیر غنه سه دغه پرده پزه کګه او کوکټوب یا ډیفرمنټي موجود وي، خپل داخل پزه کې یو نو مواد تولیدي چې خپل پرده پزه د سیم مرطوبه ساتي. نو بیا دغه مریضان سه ریزه شو کې دغه مواد سدي دا په شکل باندې نارمل باندې نه تولیدي، دا سه غلیستره تولیدي، لکه سیامینه وي، لکه د کباب مسو بسسی دا شکل کې داس مواد سسی داس تونې ترزی به داس تونې نه نور بیا دا مواد ستونی ترسی دستونی که دا خپلا دا ترانسلون میکروبی کهی او پامده سر ترانسال یا خپلا بل اومس منگورتا فرنگس ویو دا قسمتون میکروبی سیغه سر مریض ستونی درد پیدا سی بعض مریضان سی بیا تین آوازم خب کیگی بیا تا انجیره تا زره بینی غی سر بیا مریض آواز خب کیگی
من نه روختی ها دا جوان شتمنی پروگرام او رای ارزگان ولایت نه یو اوریدون که لرو السلام علیکم
السلام علیکم
وعلیکم السلام روختی ها دا جوان شتمنی پروگرام دا و میره بنی وکی
من نه بطلا هدایت هم دا روزگان را چطور زیتی مری کنی ولی دا
میره بنی هدایت تب
شتمنی میزار از نوز پکور که زنانه مریض لرو دستونی مریضی لری مخکې په دوه واره دا دستونې مریضي درلوده موږ دغه درسته ولاړو کندهار ته هلته م دوا وکړه خو وکړه بېرته چې راغلو اوس بیا د ستونې درد لري هغه ډاکټر ته وویل دا د دغه رالوېدی دي اوس بیا د ستونې درد لري که غوښه وخورې که انا وخورې یا شوتل به شي چې ستونې پر څوک وي او ته بیا هم ورسره کېږي ډېر زیات ورسره څوک یې
سره پیدا کېږي بله
څنګه
دي مال استفراقات زړه بدولم پیدا کی ور سره ته به وخت کی
ته دیم کی
خو ما ویل د ته سر استفراقات زړه بدولم پیدا کی بیا
زړه بدولم بس نو څه بس به خې ځو ته شو بدن وای د نوې پرتاري وران جوړي
کال کې سوز له دا تکلیف ورته پیدا کی
دا بس نو تر ژم مخې دا تکلیف پلا پیدا بیا غو سره دې نه راولې دې موږ بس ستونه درد اوس برلې او څه بیا ورسره
خو همدغه ټوخه یا ستونه تکلیف ورته پیدا کی ته نه ته به کې دا کال کې سوز لري ورته دا مشکل پیدا کیږي
بس یی د سره نو بس دغه د ورځې مخ شپې دا ټول دغه رس نه بس نه پیاسې ما
صحیح
من له دوی مهرباني ډاکټر صاحب
دا مریض د خپل د مریض د سوي سکم مریضان سه کال کې سلور ځلی یا درې ځلی درېو نه زیاتره عملات د ستوني تکلیف نه ورته پیدا کیږي او مریض تبکې شدیده او خبره ډاکټر ته رسی کی دي وظیفه یا مکتب ته یا ماشومان مکتب ته تللی نیسی یا غټان غټ عمر کې کسان کایلین ما وظیفه ته تللی نیسی غو مریضان ته مونږه هدایت دا ورکو سه د خپل ستوني عمل وکړي د خپل ټنسل نور ته عملیات کی نو د د ورور داسې وایي ورسره ټوخه کوي نو امکان لري چې سره دا سردردي مریض ولري د ساينسونه کې مشکل ولري غریزه شي کړي وي ریزش نه بعد نو د خپل د پزه حجاب انف کې آلتا ساينسونه مخ خپل پزه کې وجود لري د قسمتونه ټول میکروبي کې د میکروب سره بیا مریض ته د افرازات ما مخ کې ویلي د افرازات ستونی ترزي امغه غلیزدار یغه سر حنجره ته حنجره کې خپل دلته خپل حنجره ګارد د شش ده هغه ټوخه کې د ټوخه نه پریږي د افرازات شش طرف ته لړسي د سره ټوخه پیدا کی مریض ته نو دا سه خپل متخصص د ګوشګلو سره مشوره وکړي کله د ټنسل نه مشکل وي نو هغه عملیات سي او کله اساسيات وي یا د خپل د ریزش وي هغه به تداوي سي او ساينسونه هم تداوي سي د سره د مشکل مریض حل کړي
ډیر زیاته مننه دوستانو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام او نن په خبرونه کې د غوا غوستونی په اړه غږیږو او تاسو ته به د استودیو د ټلیفون شمیرې بیا هم ویم 0995215 بل شمیره مو د 0092255 د مو د استودیو د ټلیفون شمیرې دی یو بل اوریدونکو هم لرو ګورو چې دوی کومه پوښتنه لري السلام علیکم
وعلیکم السلام خورجان تا ته او ډاکټر صدر سلامونه
وعلیکم السلام
زه دا ډاکټر مې دا غواړم چې ما په لاس کال کېږي دا ستوني ناروغي لارم دا ټرانسلر مې دي کنه ما عملیات یې وکړ
عملیات دې وکړه
ما عملیات یې وکړ دلته خاص ډاکټر ته معلوم نو اوس دلته زه د سیمو دفاع لرم افسر یم نو اوس دلته مشکل دی په نار خولوي او د څه ترڅو ترڅو کې بیا دې زه شوم بیا دې زه شوم ته فهمې تیر کړه او اوس هم د ماري مخديږي مې چې خاطه د ویره ته وایي چې نو خو دې په لاره کې خاطه د ویره ته وایي چې روښوم
ان شاء الله ډاکټر صاحب تاسو مشوره درکې لته سمنه ډاکټر صاحب تاسو مهرباني وکړئ
خو دا مریض همیشه د ستوني تکلیف لري دا باید ډاکټر سره مشوره وکړي د ګوشګلو سره صدا کده مری د عملیات وړوي د ټنسلونه نو هغه د عملیات کې د مشکل ورته لکیږي او فعلا دا مریض ستوني کې تکلیف لري او تبته نه کوي نو د سره د تنه غرغړاو کې ګرم مایات دی واخلي نو کتب ور سره کوي به یو ډاکټر د خپل د ګوشګل سره مشوره وکي سید د تدوی درسته وکي او غیر دغه نه د مریض خو فعلاً د خپل شکایت خپل وکاو سې مشکلات درم نو تر ډاکټر تاګه پوری د مایات واخلي او ګرم او غرغړا د ډیره کوي د سره تر اندازه پر مشکلات حل کیږي.
بله ډاکټر صاحب، تاسو مخکې مې یادونه وکړه چې تر ډیره ماشومان تاسو ته مراجعه کوي، البته ماشومان په دې ناروغۍ اخته کیږي د غوږ په ناروغۍ باندې. ستاسو له نظره د غوږونو التهابي کېدل څه لاملونه لري؟
د دې لاملونه خو ډېر دي، خصوصا د وړو ماشومان مخکې مې ویلې چې دا کله نوزادان وي د مور سورته شوې ورکې په غا سیستم باندې سبر کړکېږي، په غا سیستم یې نسی ورکولای، بیا دغه شوډې د امکان لري چې د منګو انسټیټیو پورته وي یو سورای د خلی سره تخلیکی کې د غوږ نرتبال لري، نو هغه بندي کې هغه په ذریعہ باندې هوې اړوکو تالته zarar رسیږي، بیا هغه سره نو خپل هغه انسټیټیو بلاک کېږي، بنديږي، د سره غوږ درد پیدا کوي. نو په همدغه سیستم باندې د اکثره وړو ماشومان مقاومت ټیټ وي، د اکثرا ریزش کیږي، ریزش سره هم بزه بندش پیدا کوي، بیا بزه بندش پیدا سوی غه سره همغه سیستم باندې بیا همغه سټیشن بلاک کیږي او غوږ مشکل پیدا کوي. او غیر دغه نه دا د کیدې سي اکثرا وړو ماشومان وایرل موبایرل وي، خپل بکټریال وي او نور خپل ډیفورمټیو د غشنس مخکې ماویلې د غلطونه وړو ماشومان کې ډیر خصوصا د ماشومان سره د مکتب دورې کې وړو ماشومان د غوږو تکلیفونه ډیر لري، بیا په مور زمان سره تقریبا نسبتا
ښه کیږي. تاسو یادونه وکړه چې د زکام او ستوني سم او پر خپل وخت درملنه ونشي نو غوږونه په درد اخته کېدای شي، نور څه عواقب لري اساس نظر؟
خو فرض مثال خپل کته ستونه غاب ریزشونه داومدار سي غسره خپل مریض سره ریزش د مزمن ریزشونه پیدا کیږي، خپل مزمن فرنجایټس پیدا کیږي، مزمن التهاب د بلون پیدا کیږي، خپل مزمن تنسولونه میکروبي کیږي، نو همدغه لتون ډیر دی، بیا دغه نه کیدی سي خپل قلبي او نور مشکلات هم پیدا کیږي.
یو اوریدونکو لرو دوی منتظر هم پاتشل خپل ځان دی معرفي کی. سلام علیکم.
الو
مهرباني وکړئ ځان معرفي کی، روغتیا د ژوند نشته مې
پوښتنه. وعليكم
السلام.
سلام نو کوټه تاسو ته مې نه ته بدايه ته نه مې پوښتنه لرله.
مهرباني.
زه د ودرې کول ته خو په ایران یم، د موبایل د بلوتوث ګوشینه مې استفاده کوله، دا چې مې په وخت و دا د نه ماده موسیقي نه کله چې دا د شپې څومره سم چې دا په غوږ می درنې ولا سبا چې څنګه دا غوږ می اوسه د اوریدلو طرف نه ځي ښه د ماته د کار ته د رادیو د تاریخ مو ته وایي
برنګس د غوږ کای غوږونه د برنګس پیدا کړي
دا ور باندې د وښینه چې فرق حالت ګروتو څه
نه مطلب دې ما په خبرو نه رسیدي، ما ویلې غوږ د برنګس پیدا کړي
د شپې خو د شپې تر بجې تر ماته باندې مشفه چې دلیش نه من غوږ مې یو څه ګرمي پکې راغله، چې ګرمي سبا چې سم یو څه دا اوریدل لږ ضعیف شو، دا غوږ مې بند کړم تر هغه لاونه څه نه اورم.
نه ما مطلب باندې پونسم، ما ویلې مال غوږ د برنګس لري وس
فعلا. نه نه یې چې ما
صرف
کوم شی اورم.
ها شنو وي غوږ د کم د تنه برنګس هغه خونه لري سرچرفي د شان خونه لري
شنه
ده
کوم شو دي نو څه مشکل نشته
دي. صحیح. ها مېرمنې ډاکټر صاحب، نو کوم مریضان سه د خپل ګوشکې نه استفاده کوي، د ګوشکې سره نو خپل د اهتزازات د حرکت د خپل د غوګو پر دی حرکت ستيږي، په سره مریض غوګو کې برنګس پیدا کوي، خپل مغړو کې چکو چکو شدان سم متاسف په عام خلک برته وي، نو د کې zarar ویني د سره مریض غوښ نه وای کمیږي، نو دا باید یو ځل د ګوشګل ډاکټر سره مشوره وکړي، یو گرافت غوږ واخیستل سي وای کتل سي دا کم شکل کده شنه وای دی غوږ، بعد کم بده شنه وای دی غوږ، بعد غنه به تداوی شروع سي.
ښه ډاکټر صاحب، د غوږونو درد نخي نخانی په مشمون او لویانو کې سره توپیر لري او کنه؟
او توفیر لري وړه مشومان خو چون حکایت نس کوله او غو اکثرا د شپې خونه زړه پي زړی او نرمی لري شپې خونه او زیاتره مشومان سي دي سالات وي سالات هم لږ فرق لري نسبت دي نور سالات دي عام بکټریا وایرل سالات نه نو سالات شکل هم فرق لري او په دې سره مریض اکثرا تنفسي تکلیفونه پیدا کوي ورته
فیروز ل کونړ ولایت نه السلام علیکم
سلام علیکم زه د استونه يم دا چې لکه مشدي چې دا څنګه او در کې یو نو یو بل څه د موضوع خو بهر د خو وېتم کې ونه کوم د ډاکټر صاحب سره
مهرباني ډاکټر صاحب تاسو اول پختنه ورکړه
غو تاسو ته نه استونه کې تابلې سه خارخ لري
مال چې وست بدايه مال چې وستمه هم کې لکه دا چې مشته چې سره دا چې وڅ چې درک
صحیح ده بل سوال دي شو
بل واخ موضوع ښه بهر دنو بخښنه غواړم مال دا د سر کار دی وسره له مال دا نه د تکلیف سره کم دي چې نادر وسره فازه دي نو سوال دي
درس
دا پوښتنه به ډاکټر صاحب ځواب کړي مهرباني
دا کوم مریضان څخه خپل مخ کې ما ویل دا د پزې کې ډیفورمټي موجوده وي نو خپل په داخل پزې کې هغه مواد چې تولیدیږي هغه په صورت ما باید پر خپل داخل د پزې غوړه وساتي او مرتبه وساتي نو بعض کس مشوم کسان چې د خپل پرده د پزې کې یا خپل ما ډیفورمټي دی وجه نه هغه مواد چې تولیدیږي څه غلیستره تولیدیږي دا افرازات په هغه شکل باندې په صورت نورمال دی د پزنا خلیته تخلیقی یو د تاریخ نه میډی ته ورزی نو د دغه کسانو دغه مشکلات ولري دغه افرازات غلیستره تولیدیږي په د سره د سحر خوب نه رويخيږي خپل پستونی کې د مواد وجود ترزی او د سره د مریض اکثرا فکر کوي چې ستونه می بندش لري یا کم چی شی اجنبی مواد دی الته تخلیقی نه یا د بعض کسان مو ته شکایت کوي چې د ما پستونی کې کم غوخه نه تیریږي یا ملته کله کله روزي نه روزي د رقم شکایت کوي خو اصلا مشکل ټول پامده کیوی نو دا مریض اکثرا کوشش کوي چې خپل پزه د پمغه مالګه لګزره سوډر سره یا د خپل د القلیدار مایاتونه د نن د پزه باندې همیشه لواشکي د سره او غرغړه کوي دا مشکل د هلي کې او شپې خونه شته وې دي کیږي هر وخت پزه د زیاتره په کریم یا واسلین پارش باندې سکي دا غوړه ساتي د سره ان شاء الله مشکل حل کیږي
بله ډاکټر صاحب د ستوني درد د مخنیوي لپاره د ناروغ شخص څخه ناسته باید عادي حالت کې وي او کم شي او که همدارنګ د هغه د خړو له لوخو نه دی کار وخصل شي
نو اکثرا دغه تکلیفونه سي د خپل ټنسل کې کا مشکل ولري او شکل د خپل د سترپټیکوک بیتای مولاتي کوټو د خپل کیریر دی انتقال کوي بل مریض ته دنه اکثرا وخت مریضان کوي سرکس تکلیف د فعال میکروب ولري د ګلاسون یا قشغه نه یا هر شي نسې د استفاده کوي یو بل ته امکان لري سي انتقال وکړي نو خو زیاتره کوشش د کیسه د مریض کده سم مشکل لري د خپل تدوید درستره وکي او امکان لري
مننه یو اوریدونکو اخلو چې دوی کومه پختنه لري کندهار ولایت نه السلام علیکم
پختنه می ده چې دا زما ستونی چې دی د لفټ چې لا بس د څه شو کی و په سیږي خو به زه غره د څنګه کوي دا خبرین دی چې بندې بندې کیږي نو د دې دا سامې څنګه څنګه کیږي نو دا ستنې مو د لاس سره
ته به مر سره کای
ته به ګای نه ته یې ګای نه وخت نه یو سره چې البته دا جړ غوښ وې کې دا ستنې یا ته به سره یې چې جړ غوښ نه وې کې هغه و پر چی دا خبر څنګه کوي بس دا سره مشتي
سردردی
یا یا سره پرې سیمنه ده بس خالي سنت ده چې سره مشلي نک کیږي بس دا ستنې مې سره مشلي لکه پر سړي سم فروت ده خبر ده بنې بنې کیږي
کال کې سو زله دا تکلیف در طرف پیدا کیږي
یا په کار کې تقریبا په میاش کې دوه ځله را پیدا کیږي کار لا مشورم
صحیح
ده سمنه لدوی ډاکټر سمیر باندې راځي
دا مریض مخکې شکایت وکړ چې خپله د ټنسل کې یا خپله مری کې سپین سپین شان پیس زیړ پیس د سره د مریض تبه کوي. مونږه څلور رقمه میکروبي حالتونه لرو، په فال هغه هات حالت کې یا حالت دی اکیوټ کې، نو دا درې رقمه دی سه کرونیک دی. نو هغه کرونیک ټنسلایټس کې خپل یو شکل خپل کریپټیک ټنسلایټس یا فیبرو ټنسلایټس ورته وایي، دکې دا سپین سپین علاقه خپل ټنسل لس تر 15 داسې سوري لري سه کریپټونه ورته مونږ هم وایو. نو دا کریپټو کې دا افرازات دا مواد پیدا کیږي ته پنیرمانند دغه شکل مریضان څومره مونږ تر ازي مونږ غته همیشه وایو ستاسې ستونی عملیات کوي. نو دا مریض کا خپل ستونی عملیات کی دغه ټنسل د سره د مشکل حل کی یو د خپل مریض شکایت وکړ چې کال خو لا اخوا زمیاش کې د درې ځله پیدا کی ماته د مشکل. موږ په هغه مریض موږ غوړو سپرته هدایت ورکو چې مریض د قابل د عملیات د سره کال کې د سلور نه زیاتره عملیات د ټنسل علت نه مریض ته پیدا کیږي هغه باید عملیات وکړي. نو او داسم کې چې درې کال کو په عین زمان کې درې عملیه په مریض باندې راځي هغه مریض موږ عملیات کوي. کال کې یو عمله پر راځي مریض د وظیفې نه یو هفته مکتب ته یا وظیفې ته تلای نیسي هغه ته موږ هم وایو عملک دا ورور کا خپل ټنسل عملیات کوي، خپل متخصص د ګوشګلو سره مشوره وکړي او خبري
من دوستانو خبرونه لمړی برخه هم دلته پای ته رسیدي. په دویمه برخه کې به هم خبرونه مهروي د غوغه سونی د مخنیوي په لارو چارو غږیږو او د اوس 3 بجې کېدونکو دي د 3 بجو مهم خبرونه لخپل همکاري لیزا حیدری څخه ورو چې د اوس په سټډیو کې د بیا راګرځ خبرونه ده.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید که تلاش ها برای حل مشکلات